السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په خبرونه کې ځینې مسایل هم څېړو په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سوله وکړي پایل خبرونه کیږي په بغلان کې په پرونی برید کې د وجل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د وجل سو شمیر تر شلو اوښتی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی جمهوري ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګنا خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي شل کسان هم شهیدان شوي شهیدان اکثرا پوځیان دي په ټپیانو کې بیا شل تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټپیانو له ډلې د 14 کسانو وضعیت نازک دی د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلوالو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود د افغانستان د کورونوي چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وجلو سره پای ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزارت په حواله په وجلسو کې 14 تنه پولیس شامل دي وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر اتیاو زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي ولسمشر غنی تیر شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو پرون په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي نو په افغانستان کې د جګړو لا اغیزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبې کوي او بیا به د مې پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوه نورې مسابقې ولري د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري سکاټلند او ایرلند په دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډله دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د وسایلو لپاره یادو هیوادونو ته سفر کړی
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لیږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوي دی د روسي ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوي سوپر جیټ اس اس جی سل ډول الوتکې له شيري میتو په هوایي ډګر الوتنه پیل کړې و او د روسي شمالي شهر مورمانسک ته روانه و چې د نامشخصو تخنیکی دلایلو لمخي ناستې ته مجبور اسوه دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د استراري ناستې پر مهال اور واخیست د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا واروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحد ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاواروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدی دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبری سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګیدلې دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ وایان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز تر نن سهاره پورې نافذ و. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یک شنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یک شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک
ووایي.
ښاغلي غني په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې توی شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامي چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللې په خپلو امنیت تیاو دفاعي ځواکونه هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دی هڅې زیاتې کړې.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم ازله وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنگ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهال ویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پایل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پرون یک شنبه ماښام لیکلي چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د ده خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقې ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
ډرایور یم ورور، ما بیګا خو خوست نه ذمت را ډکړي پاکستان، بیا نو خوست کې ګمرک هم وسو چې ګردیز ته راغلم د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښتې 5000 روپۍ کلدارې وایرا کمال ورور ګمرک مې څه وی دا د چې شي روپۍ غواړم ګمرک مې دا د هر څه خلاص دي روپۍ غواړم وای ټوله مې اخلم چې د تیرې سر ته راغلل د پوسټا وا په سر کې یغم زر زر روپۍ اخیستې دا په ساتونه ادارې په سات د خلکو ته وای ور دا یا مفتي یې سلامبر هغه کې چې موږ ډایرک څنګه ورته وایو او بس یو رابطه ورته کوو چې دا 3 روپۍ غواړي
روزی مبارک دنیاسی پر رسے دوسرا ٹول ہاتھی والو خصوصاً دشنو شیانو دکانداران تھا دا توقع امید لرو روزی مبارکی پر برکات دا خپل مشتران سره تاسو حالت وکي چې هغه د خلک غریبانو مسکینانو دی باید چې اسی ونسی چې ګرد درته هزار چې ګرد باید چې درته خوشحالي او شی په پر قیمت ورکي وسلام.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مد نو د ازادۍ د روز لارې هغه زمونږ کوم غږ چې مونږ رسو هغه رسیږي. مونږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زمونږ د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپوري ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټر سایکل مونږ نشو ګرځولی. زمونږ علاقې غرغرېزه علاقې دي او ټول غریب موٹر سائیکل دولت بندی کری دی بغیر موٹر سائیکل نہ منگا بیسی تک رہتا روزہ روانہ روزہ راور سبزا گانے روڈو مریضان ٹوڑی روڈو نور ضرورت نہ پیسی گی اب جانا بس جاتا تک رہتا موٹر سائیکل نہ منگ بندی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. خونړي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې فلسطینی توندلارو د خپلو دوو غړیو د وژل کېدو په غبرګون وړمه ورځ پر اسرائیل راکټونه وتوغول او اسرائیل هم په ځواب کې پر غزه تړانګه هوایي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطینی توندلارو بریدونه غندلي او ویلي دي چې واشنگټن د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیلو د امریکا پراخ ملاتړ دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې باردار ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نوي شمیرو سره وژل شوي کسان ټول ټال 200 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوی د حماس یا جهاد اسلامی ډلې توندلاري دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په جواب کې بلوي بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما هم داراس امر وکړ چې زموږ پوځیان د غزې شاوخوا ته په ټانکونو توپونو او نور عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري، بلکې د جهاد اسلامی ډلې د فعالیت نو مسئول هم دی او لوی تاوان به پرې کړي. امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطینی توندلارو راکټي بریدونه غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودي دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او له اسرائیلو د امریکا بې پایه ملاتړ دغه بریدونو دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوي له قوله ویلي ایران د خبر د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم وحشیانه